درنو اوریدونکا السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. دا خونډه پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا خونډه د اروپای ټولنې په کوربتوب جوړه شوې وه. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې د سلووینیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ټینګار وکاو چې د افغانستان په تړاو یو ګډ سیمه ییز لیدلوری مهم دی او ګډه همغږي باید پیاوړی شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي چې طالبان ممکن د استرالیا له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او نورو سرغړونکو سره د حساب ورکولو په لور مهم ګام دی. دا بندیزونه کپلی شي د استرالیا حکومت ته به دا توان ورکړي چې په افغانستان کې په هغو کسانو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو او لږکیو په ځپلو کې شکیل دي یا په عمومي ډول په تاوتریخوالی کې لاس لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د عراق له زندانونو 9 افغانان خوشي شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي د افغانان د نیمروز د لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په عراق کې دغو افغانانو له 5 to 9 میاشتو پورې بند تیر کړی و. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا نه ده روښانه شوي چې دا کسان په کومو جرمونو په عراق کې بندیان شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پوری کړ چې پولیسو او استخباراتي ادارو د دوی د غورځنګ درې مهم غړي نیولې دي. منظور پښتین نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی د غورځنګ د سند ایالت مشر نور الله ترین، د دوی د غورځنګ دوه نور چارواکي حنیف پښتین او نظیف لالا د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې جوړ شوې جرګې ته ورغلي وو چې تر اوسه بیرته خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي. پولیسو او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت د یوې برخې د چارو د ځنډ مخنیوي لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې تر رایې اچولو وروسته تصویب شوه. سنا جرګې 2 وړاندې له دې لایحې سره موافقه کړې وه. ترامپ د امریکا د فدرالي حکومت د چارو د ځنډ په خاطر دیموکراتان ملامت کړل او ویل چې دیموکراتانو په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 million کارکوونکي له معاشه بې برخې کړي وو. دیموکراتان بیا د دولتي چارو د یوې برخې د ځنډ پر جمهوري پالو اچوي. زمو شخله ازادي راډيو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې به واوري. پاکستان ادعا کوي چې د وانیا او اسلام آباد بریدګر افغانانو د استرالیا حکومت پر طالب مشانو بندیزونه وضع کوي. د نورستان د کامدیش په ځنګلونو کې اور لګیدلای د سیمې اوسیدونکو وایي
یو خو د سرکونو نشواله د بل هیڅ ډول د اطفای کوم خدمات حالت نه دل کیږي. نو زمونږ د حکومت سره خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د سکرو بیا ټیټه کړې خو ځینې شهریان وایي چې نور دې هم ټیټه شي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په اقلیمی کانفرنس کې د افغانستان ګډون مهم دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د کورنوي چارو او دفاع وزیرانو ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې ورستي بریدونه افغان اتباع وکړي دي. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د خبرو تر ناکامې وروسته د جنوبي وزیرستان د وانی پر یو پوزي کالج ډلېز بریډ وشو. ورسره هممهاله په اسلام آباد کې د یوې محکمې مخته انتحاری بریډ وشو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دوړو بریډونو مسؤلیت د جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې دي. په پیل کې پاکستانی چارواکو د اسلام آباد بریډ د باجوړ د یو وستیدونکو کار بللی وو. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وای چې روانونه په پاکستان کې د دواړو ځانمرګي بریدونو تر سره کوونکو افغانانو نقوی نن پنځشنبه په اسلام آباد کې د پارلمان یوې غونډې ته چې جریان په ژوندۍ بڼه پر تلویزیون خبرېده وویل چې په اسلام آباد او ورنه کې د ځانمرګو بریدونو هویت تثبیت شوی او دواړه افغانانو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم نن د پارلمان په ودانۍ کې خبریالانو ته ورته څرګندونې وکړې او ویویل چې پلټونکو په وروستي برید کې د ښکېلو کسانو په منځ کې افغان ادبا موندلې دي. هغه زیاته کړه د افغان ادباو هویت تثبیت شوی او شواهد اوس د ټولې نړۍ په مخ کې دي او اوس د کابل مسؤلیت دی چې اقدام وکړي. د پاکستان دفاع او کورنیو چارو وزیران دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو ځان وژونکي د سېشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ مخې ته د پولیسو یوې ګزمې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې 12 کسان ووژل شول او 8 نور ژوبل شول. تر دې یوه ورځ مخکې یو بل ځان وژونکي د جنوبي وزیرستان په وانه کې د دوشنبه په ورځ د یو پوځي خونځي له لوی دروازې سره پر چاودیدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې 3 کسان پکې ووژل شول. له چاودنې وروسته وسلوال دغه خونځي د چپکې د پوزیانو لخوا ملکانو تر روزنه ورکول کېږي. د نن شولاو له پاکستاني سرتیرو سره نښتې پیل کړې. د راپور له مخې دغو نښتو څه باندې 40 ساعته دوام وکړ او هله پای ته ورسېده چې ټول حمله کوونکي ووژل شول. پاکستانی جګپوري چارواکي په داسې حال کې اسلام آباد او وانه په بریدونو کې افغانان په لاس لرلو تورنوي چې د دواړو بریدونو مسؤلیت د تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې اخیسته. یو شمېر سرچینو ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارو په اسلام آباد کې د ځانوژونکو حملې په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. دوه استخباراتي چارواکو د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې د نیول شو مشکوک کسانو په ډله کې یو سمبالونکی او یو تسهیلونکی هم شامل دي. دغه نیونې اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ ښار او خیبر پختونخوا ایالت کې شوې دي. یوه چارواکي چې نه غوښتل نومې په ډاګه شي دې اژانس ته وویل داسې ښکاري چې د بریتر شا د یوې بشپړې شبکې لاس وه او زیاته کړې ده چې نورې نیونې به هم ترسره کړي. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر یو وار بیا ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان او هند کې د ځینو کړیو په ملاتړ په پاکستان کې د وروستیو تروریستي بریدونو مسؤوله ده. هغه وویل اسلام آباد له میاشتو رئیس خبرداری ورکړی و چې ټي ټي پي دغسې پیښې د کابل د حکومت له ملاتړ پرته نشي ترسره کولی. آصف پر افغانستان تور ولګو چې د ترګری لپاره مادي ملاتړ چمتو کوي او زیاته کړه چې هن هم د دې هڅو ملاتړ کوي ترڅو د دپو وینا په پاکستان کې سوله رامنځته نشي. د پاکستان دفاع وزیر جونیس ته همدارنګ ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه تر سره او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. کابل تر اوسه د پاکستانی جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا ډول ادعاوې رد کړي او همې ګواښ کړی چې د پاکستان هر ډول احتمالي برید ته به سخت ځواب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي عامر خان متقی نن پنځشنبه د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا او مل پلاوي سره په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او وویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. د رویترز راپور له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ کړکې چاله رامنځته شو چې تېره میاشت دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې سخت نښتې وشوه چې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو سرتېري ووژل شول. په دغو نښتو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. اسلام آباد تور پورې کوي چې وسلوال د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه ترسره کوي، خو کابل دغه تورونه ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې پر پاکستان برید وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وی د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه خپل مقرراتو کې د اصلاحاتو پر هوستلو سره پر طالب مشانو هدفمن بندیزونه وضع کړي. د سازمان زیاته کړي چې دا د افغان شزو او جنو د حقوقو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو د فشار واردولو لپاره یو شی اقدام دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه شوتل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي استرالیا ممکن پر افغان طالبانو نوی بندیزونه ولګوي. هیومن رائټس واچ د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه په خپل ویبپاڼه په یو خبر کړي بیان کې ویلي دا د افغان ښځو او نجونو د حقوقو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونکو د فشار واردولو لپاره یو مهم اقدام دی. په بیان کې راغلي د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه خپل مقرراتو کې د اصلاحاتو په راوستلو سره پر طالب مشرانو هدف منده تحریمونه او د سفر بندیزونه واضح کړي، خو دا چې په کومو طالب چارواکو او کله به ولګول سي جزئیات نه دي ورکړل سوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بیان له مخې دا اصلاحات به د هغه چا پر وړاندې بندیزونو ته هم اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ اصول او د قانون حاکمیت کمزوری کوي. د بیان کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د استرالیا د څانګې مشرې دنیلا ګاوشن په حواله راغلي چې د استرالیا حکومت لپاره خورا مهمه ده چې د هغو طالب مشرانو پر وړاندې اقدام وکړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او نورو سختو سرغړونو مسؤل دي. میرمن ګاوشن زیاته کړي چې د بندیزونو اصلاح شوي مقررات به استرالیا ته دا واک هم ورکړي چې له نورو هیوادونو سره یو ځای سي، چې ور لمخه د طالبانو د پراخ او سیستماتیک ظلم سره د مبارزې لپاره یې ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت صبیح الله مجاهد د دې بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه د دوی حکومت لا په دې اړه خبرګون ښودلی دی، خو مخکې د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د سرغړونو اړوند هر ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو په هیواد دننه یو شمېر ښځې او د افغان ښځو د حقونو فعالانې د استرالیا د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې ممکن د دوی د حقونو د تامین لپاره مثبت پایلې ولري. د کابل ښار اوسیدونکو وی میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي راډیو ته وویل
ما مال اجازه بیرون رفتن خور نداریم، ما مال اجازه کار نداریم،
موږ هم د اوس کور نه د وتلو نه د کار نه تعلیم د هیڅ اجازه نه لرو. په داسې حال کې چې موږ په شان خزي د خپل ماشومان او نفقې مسولیت لري، دوی طالبانو فکر کې نه ولیو. موږ افغان خزې بدترین وضعیت کې یو. استرالیا او ټولو نورو هیوادونو موږ غوښتنه دا ده چې پر طالبانو دي همدا شان بندیزونه ولګوي چې پر موږ یې لګولي او زموږ تر څنګ دي ودرېږي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان هم د استرالیا د حکومت لخوا د خپلواکو بندیزونو په مقرراتو کې وړاندې شوي تعدیلات مهم بولي، ټینګار کوي چې د دې هیواد په ګډون نور هیوادونه او سازمانونه دي هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وکړي او پر طالبانو دي د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره فشارونه وارد کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالی رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان جریان داره برای زنان وحشتناک است. کشور ما به یک جهنم برای زنان تبدیل شده.
هغه څه چې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې روان دي واقعا وحشتناک دي او زموږ هیواد د ښځو لپاره په دوزخ بدل کړی. موږ د استرالیا د دولت له دې پرېکړې هرکلی کوو. همدارنګه د دې غوښتونکو چې نور هیوادونه دي هم د استرالیا له دې اقدام هرکلی وکړي او د طالبانو پر نظام د سیاسي تحریم ولګوي. هیڅ دولت نه باید له طالبانو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په ټکو طالبانو د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو راهیسې د ښځو او نجونو په حقونو باندې پراخ محدودیتونه لګولي او دا هغه پالیسۍ دي چې دغه سازمان په ټکو د ملګرو ملتونو متخصصین جنسیتي توپیر بولي. دغه سازمان زیاته کړي چې طالبانو د مدني فضا په تنګولو سره د رسنیو په سانسور او د خبریالانو او فعالانو په نیولو او شکنجه کولو سره د بیان ازادي هم په جدي توګه محدوده کړې ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت روان کال د اکتوبر په 13مه اعلان وکړ چې د خپلواکو بندیزونو مقرراتو کې د وړاندې شویو تعدیلاتو په اړه مشورې پای ته رسولې دي. د وزارت په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي و چې د مقرراتو وړاندې شوي اصلاحات د افغانستان لپاره د ځانګړو بندیزونو لیست رامنځته کولو لپاره نوي معیارونه لټوي او په دې تعدیلاتو کې به په افغانستان باندې د تحصیلاتو بندیز هم شامل وي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم ګڼو نړیوالو ادارو او هیوادونو د دوی په خبره د طالبانو په ښځه ځپونکو پالیسیو نیوکې کړې او غندلې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته
د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو حکومت له خوا د سکرو لپاره ټاکل شوی دولتي بیا لوړه بولی وای دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. د کابل شاریان وای په کار د چې د خلکو بیکاری او بې وزلی ته په کتو په دې بیا بیا کتنه وشي. د طالبانو حکومت تازه د سړو ولایتونو اوسیدونکو ته د سکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او ویلې دي د کابل اوسیدونکو ته د هر ټن ډبر سکرو بیا نږدې 2000 افغانۍ ټاکل شوې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې سش کال به په لومړي پړاو کې 1.5 لک ټن سکاره د سړو سیمو د ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت کابل خاریانو ته د ژمی تیرولو لپاره د یو ټن ډبرو سکرو بیه 6800 افغانۍ ټاکلې ده. اوس د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا بیه لوړه بولي وایي دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. د کابل خاریان وایي په کار ده چې د خلکو بیکاري او بې وزلۍ ته په کتو په دې اړه بیا غور وشي. د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی سید مصطفی چې په ښوونیز کورس کې کار کوي وایي د میاشتې 2000 افغانۍ تنخواه لري. نوموړي جمعه د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
زغال څنګه های از خود دولت که است یک تنش
دولتي د بروس کار یو ټن په 6200 افغانۍ دي که څه وکړي چې به یو څراچی ټکري او لږ با کیفیت وي د بډیر خوي ځکه زه شخصا اقتصاد او وسنه لرم چې وای خلم
واز شه نظرم که مثلا قدر قیمت بخرم.
د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکي هم چې وینو خپل نومي پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بای ګرچې نسبت بازار ته ارزانه ده خو بیکاری د کاروبار نشته دي. زه خپل چې په خامه وظیفه لرله اوس په کور کې مخیاتی کوم او د کور سرپرست یم. زه په ډېر مشکل سره د کور خرڅ برابروم نو د ما وس نه رسیږي چې زه په 6000 وته سور پی باندې یو ټن زغال اخلم.
تازه د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو په نوم اداره اعلان کړی چې سږ کال به د شمال ډبرو سکرو شرکت لخوا په لومړي پړاو کې 130 ټنه د ډبرو سکاره د سړو سیمو ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي او د اړتیا په صورت کې به د اندازه لوړه شي. دغه شرکت په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د انتقال او ویش پروسه به رڼه وي او د یوې کمیټې لخوا به څارل کیږي. طالبانو که څه هم د کابل د اوسیدونکو لپاره د یو ټن ډبرو سکرو بیه 6800 افغانۍ ټاکلې او ویلي هڅه کیږي چې دا بیه لا ارزانه شي خو په نورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او پروان ولایتونو لپاره بیا د یو ټن ډبرو سکرو بیه 2200 افغانۍ ټاکلې او د دې بیه د ټیټي دوه پاړۍ هم څه نه دی ویلي. تیر کال کابل کې پر خلکو دولتي سکاره یو ټن په 6500 افغانۍ خرڅېدل. د یادونې د چمده څو ورځې مخکې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د لرګیو او ډبرو سکرو د بیو له لوړوالي شکایت وکړ. وی ویل د دوامدار برېښنا د نه موجودیت له امله دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي وپیری خو د سون توکو د بیو د لوړېدو له امله نشي پیرلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیه له 2000 افغانیو پورته شوې ده. د یو ټن ډبرو سکرو بیه بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې تر 2000 افغانیو پورې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP ویلي له 80% ډیر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې له امله د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواښل کیږي. دغه پروګرام د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاکو کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پاکستان په خپلو قوانینو کې ژور بدلون څخه ورسته تر دې راوس چې پارلمان ته وړاندې شوې لایحه تصویب شو. دا لایحه ولسمشر توشیح کړه. له دې قانون سره چې روانه ونې په مشرانو جرګه کې هم بحث پرې وشو. اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف سخت مخالفت وکړ خو دا ډله ونه توانید چې د دې مخاونیسي. د دې قانون له مخې څه تغیرات راغلي دي؟ په دې راپور کې چې احمد شیبر وړاندې کوي دا موضوع اوریدای شي.
د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پرسرانس د منتقدونو په وینا خبرداري ورکړي چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنې کړي او قضایي خپلواکي بل منځ یوسي. د وبشتم تعدیل لمخې چې د پارلمان 2/3 برخه اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک سیاتیشي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي چې د جنو په باور دا محکمه د ستري محکمې صلاحيت کمزوري کوي. د تخیرات لمخې د پوز مشر اسم منیرته چې د می په میاشت کې له هند سره د پاکستان تر جګړې وروسته د فیلډ مارشال رتبه ترلاسه کړې ده، د پولیو ځواکونو ترڅنګ د هوایی او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایی ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسیږي، د ژوند تر پایه به هم رتبې لري هم نور امتیازات، او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولی. فرانس پریس اژانس په اسلام آباد کې د یو وکیل اسامه ملک نظر اخیستی دی چې وایي د اساسي قانون تعدیل به په پاکستان کې استبداد زیات کړي او رامنځته شوي دیموکراتیک بنسټونه به ونړوي. شاغلی ملک زیاته کړه چې نوی قانون به پوځ ته نور واک هم ورکړي چې ملکي چارې وڅاري، او د بیلابیلو پوځي مشرانو واکمني به له منځه یوسي چې پخوا ټول د ګډو ځواکونو د نظام تر سیوري لاندې مساوي ګڼل کېدل. فرانس پرسرجان سلیکی چې د پاکستان خلک له اوږدې مودې راهیسې مبارزه کوي چې په سیاست کې د پوځ نقش کم کړي، د تعدیل لمخې ولسمشر آصف علي زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
له خبرونو ور اخوا
د چاپیریال ساتنې د برخي یو شمیر افغان کاربوهان د اقليمي بدلون په اړوندو نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازولي مهمه بولی، وای دغه هیواد له اقليمي بدلون اغیزمن دی او باید په نړیواله کچه یې ژغ واوریدل شي. دوی که څه هم د برخي ته افغانستان کې د ملګرو ملتو اړوندو ادارو پاملرنه نه ردوي، وای کده شي هلته د استازو ګډون موثر وي، خو په وینا د نیخپنی غو استازولي په کچه ګټور نه دی. د دې موضوع تفصيل واوري.
د اقليمي بدلون په اړه د سی او پی دیش په نړیواله غونډه کې د افغانستان استازولي د چاپریال ساتنې د برخې د یو شمیر افغان کارپوهانو په باور ممکن نړیوالو ته د زیانمن دغه هیواد د ستونزو او غږ نه رسیدو لامل شي. دوی کته هم د برخې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو پاملرنه نه ردوي او وایي کېدای شي هلته د استازو ګډون موثر وي، خو په خبره یې د نیخ په نیغه استازولي په کچه ګټور نه دی. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو
حضور سازمان های بین المللی شاخه های سازمان ملل
پا سی او پی دیرش که در نړیوال سازمانونو او د ملګرو ملتونو د څنګه حضور کیدای شي ګټور وي، خو نه پدوم راکچه چې افغانستان څخه په مستقیم ډول خپل ټیمونه متخصصین او تخنیکی ټیم ګډون ولري. دا سازمانونه په محدود برخو کې دا پروګرامونه لري او په ملي کچه نه دي. د غراس ډیره د نړیوال بنسټونو د ملګرو ملتونو له ادرسه کافي بودیجه هم نه لري.
از ادرسه سازمان ملل بودیجه کافي نه دارند خیلی ها.
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د شوم کانفرنس یا سی او پی دیش دوشنبه نوومبر په لسمه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر یوویشتمې دوام کوي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشري ځکه له 190 څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستې او په نړۍ کې د نوې کیدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. د کنفرانس له افغانستان څخه څوک نه دی بلل شوی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو چې استازي په دې غونډه کې شته وخت په وخت په دغه هیواد او ورنه د خلکو د اغیزمنې دوه په اړه راپورونه خپره کړي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې بلپو خالد نور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سازمان کولای شول په دې غونډه کې له افغانستانه د هغو نه حکومتي بنسټونو استازو ته بلنه ورکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
محیط زیست و تغییرات ناگوار محیط زیستی
دا چې د خلکو غوښتنې وانوریدل شي دا بخی پایلهونه لري، په ځنګل ډول په هغه خلکو دغه هیواد په چاپیریال او اقليمي بدلونونو ملګرو ملتونه کولای شي چې دا غیر سیاسي کړي او د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شي. نه یوازې د طالبانو د حکومت لبیلا بیلو قشرونو مدني ټولنو له هغه بنسټونو چې د چاپیریال او اقليمي بدلون په برخه کې کار کوي دوی به بللی او د افغانستان د مظلومو خلکو غږ به اوریدل او
مظلوم افغانستان هم شنیدن.
د کارپوانوی سی او پی دیش خوندلی اقلیمی بدلون متاثر هیوادونو ته د مرستو راجلبولو په برخه کې ډیره مهمه ده، او کوم هیوادونه چې افغانستان په شان اقلیمی بدلون متاثر خواسته سوی دی غونډه کې ګډون کړي له دې فرصت به ښه استفاده وکړي. د دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کانفرنس ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې، دې سازمان څه نه دی ویلي. خو په راپور کې مرکه شوي کارپوهان وایي دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت له تیرو څلورو کلونو په زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم سی او پی دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دا څرګندونې دغې ادارې د نومبر په 9 په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه خپره کړې ده کړي دي. دغې رسنۍ تازه د نومبر په 11 بیا دا هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس ویلي که په نړیوالو غونډو کې دوی ته د ګډون بلنه ورنه کړل شي، دا به د چاپیریالي کنوانسیونونو د تعهداتو د پلي کېدو په برخه کې ستونزې پیدا او د افغانانو مشکلات به تر نړیوالو ونه رسیږي. د خبر پر بنسټ مولوي متیولا خالص دا خبرې په کابل کې د جاپان له سفیر کینیچی ماساموتو سره په کتنه کې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې اقلیمي بدلون د افغانستان له لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وشي. افغانستان په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی او هر کال به استازو په دې اړه نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون کاوه. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته دوی ته د غړیتوب لرونکي هیواد په توګه بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې یوې سرچینې چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تېر کال د دې ادارې رئیس په دې غونډه کې د میلمه په توګه ګډون کړی و، خو سږ کال د نړۍ لخوا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې له امله هیڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دی. تازه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یا UNODC خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. دغې ادارې د نومبر په 10 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي تر څو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي.
د نورستان ولایت کامډیش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د وژلو لپاره له تېرو څو ورځو راهیسې هڅې لا هم دوام لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې اور له امله لسګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان د کامډیش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتار ځنګل د وور خوراک شوه. دوی وایي دا وور لګیدنه دروانې ونې د یک شنبه په ورځ د کشتوس سیمې په ځنګلونو کې رامنځته شوې او لا هم د سیمې خلک او سیمه ایز طالبان د وژلو هڅه کوي. د کشتوس د سیمې یو اوسیدونکو رحمان رحماني د چهارشنبه په ورځ د نومبر 12 ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او سیمه ایز طالبان لا هم په سیمه کې د وور د مړ کولو هڅه کوي خو وور لا نه دی مړ شوی. د سیمه د اوسیدونکو په خبره د دغه اور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سیمه د خلکو بې احتیاطي بلل شوي. په دې پیښه کې د لمنځه تللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمه اوسیدونکو وایي لسګونه هکتار ځنګل لمنځه تللی دی. د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اوسیدونکو سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامډیش ولسوالۍ کې د یو خوا خو د سرکونو نشتوالی دی او بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کېږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ایز چارواکي هم د دې ولایت په ځنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صابی ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامډیش ولسوالۍ په کشتوس په ساحه کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده. اوس دوه د غراتو نه شته معلومات چې څونه به سودېدلې وي خو اور لګېدلې ده ان شاء الله تعالی. د منطقي خلک او ولسی خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دا اور مخ وکړي.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګېدنې رامنځته کېږي چې له امله یې د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کېږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتار ځنګل سوځېدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخه زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کېږي چې پراخ
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې